فرشته جان بفرمایید.
اوریدونکو سلامونه د ازادي رادیو د 10 خبرونه ته بخیر راغله. ساعت سهار ته بجسبه د ازادي رادیو د 10 خبري خبرونه په خبرونو پیلو پام کړی د 10 مهمو خبرونو سرخطه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې د مرستې غږ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشې سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمې موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه او د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمې موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې له هرو څلورو افغانانو یو د خوراکي موادو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی. د خوراکي موادو د امنیت او د کرنې د کلسټر اف اس آی سی په نوم په یو راپور کې چې ملګرو ملتونو جوړ کړی په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځوریږي او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ سوي له یو نیم میلیون څخه زیات ښودل سوی دی چې د تیر کال په پرتله څه باندې درې لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې سوه. میرمن آنیا دبیر چې له 15 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویسی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22 په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوه. د هالند بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې آنیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي چې یو ملکی انجینر و وژل شوي دي. د میدان وردګو د والی ویاند په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرچخ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یوه ماین برابر سو. له بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیر یې زخمیان کړل. په خبر پاڼه کې د زخمیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت او په ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوی ده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري غږ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه جوړې او جمهوری ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړی راګیری کې د دې موافقې دردولو هڅه ناکامه سوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 50 د 23 په وړاندې سوه. اکثر دیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رایې ورکړې دي. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لنجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په 4 نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي دی به یې پرېکړه ویټو کړي. ښاغلی اوباما ویلي په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوون کې چې اکثر جمهور غشتون کې دی وای چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حد زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د برېټانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده، د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایې اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیه په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی، یوه د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کیږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کیږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډب کې جوړوي، یو شمیر کارګران لیدل کیږي چې د اوکراین له پولې لس کیلومتره لرې یوه ساحه یې احاطه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د خپرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکتار ځمکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي او پلان لري چې له دې اډې څخه په توپچي، دافې هوا او زغروالو برخو کې د سرتیرو د روزنې لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو لوړ رتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ویشتل سوي هاوان په چاودنه کې زخمی شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همیرا چارواکو ویلي چې فالح السعوي پرون په داسې حال کې زخمی سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. السعوي د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم په د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعشه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې تحلیلي رپورټونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې افغان څېړونکو د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو وړاندیزونو په اړه چې حکومت ته یې کړی دي څه فکر کوي. ښاغلی سیاف د تیرې چهارشنبې په ورځ د شهید د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې حکومت ته د وضعیت د ښه کولو لپاره ځینې وړاندیزونه کړي چې د دغو وړاندیزونو جزئیات به هم په خپرونه کې واورئ. په دې خبرونه کې له ننګرهار یو ځانګړی رپورټ لرو. د اچین د ولسوال سره مو خبرې کړې دي او په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت په اړه تاسو ته معلومات درکو. او نن د سپتمبر 18 ده، د امریکا په متحدو ایالاتو د تروریستي حملې کلیزه ده. په دې مناسبت موږ له کابل یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې د ازادي ډرامه هم خبرو. په ډرامه کې به پر کوم موضوع چې خبرې کیږي تر هغه وروسته به بحث ولرو. دا بحث به مستقیم ډول باندې خبریږي یا لایف به وینو. تاسو هم کولای شئ چې بیا وروسته د ډرامې تر اورېدو وروسته په د بحث په موضوع کې تاسو نظر ورکړی د ټلیفون شمیره به د ډرامې د پای ته رسیدو څخه وروسته درته اعلان شي. په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي وایي د افغانستان حکومت ته د یوه پخواني جهادي قومندان عبدالرب رسول سیاف وړاندیزونه چې د وضعیت د ښه کولو لپاره یې کړي دي د خلکو اندېښنې پارولې دي. یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د نړیوالې ټولنې د موافقې پر اساس جوړ سوی او په لږ موده کې به رنګ نسي. خلک څه فکر کوي؟ او ښاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د شهید د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې حکومت ته د روانو حالاتو د ښه والي لپاره څه وړاندیزونه کړي دي؟ د خان محمد سیند پر پورت کې به واوري.
په نظام کې اصلاحات، د روانو ستونزو د اواری لپاره د خلکو یو ځای کول، د انتخاباتو کول او د تصامیمو نیولو ته د لوی جرګې رابلل هغه وړاندیزونه و چې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف حکومت ته کړي دي. خاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د شهید د اونۍ د نمانځلو او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د څوارلسم تلین په یاد غونډه کې د هیواد په روانو حالاتو اندېښنه وښوده او له حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغان کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي چې د خلکو له یو موټی کولو څخه د سیاف هدف دا دی چې حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
هدف استاد سیاف ایجاد هماهنگی برای مبارزه با توریسم. د استاد سیاف هدف د توریسم او د پاکستان د مداخلو د مخنیوي پر وړاندې د همغږۍ رامنځته کول دي چې حکومت ولې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې لازمه مبارزه وکړي، او کنه نو جهادي مشران تیار دي چې خلک راټول او په مختلفو برخو کې بدلونونه راولي.
سیاف پر حکومت تاکید کړی چې ژر تر ژره د انتخاباتو ته تیاری ونیسي. همدارنګ سیاف د حکومت لخوا د یوې تصمیم نیونکې مرجع په نشتوالي هم انتقاد کړی او ویلې دي چې داسې یو مرجع نشته چې په حساسو حالاتو کې عمومي تصامیم ونیسي.
حکومت د ملت یو تصمیم نیونکې مرجع پیشبینی کړي او غوره لارې دا ده چې انتخابات وکړي او لویه جرګه راوغواړي.
سیاف په خپلو خبرو کې په حکومت کې د اختلافاتو په واره هم تاکید کړی دی. افغان کتون کې دا هم وایي د لوی جرګې له جوړولو څخه د سیاف هدف دا دی چې پر اساسي قانون بحث وکړي او پر ریاستي نظام کې بدلون رامنځته کړي. سیاف دا خبره رد کړي چې ګواکې جهادي مشران د نظام د نسکورېدو هڅې کوي. بل افغان سیاسي څېړونکی حاجي سید داود وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسني حکومت ملاتړ کوي او نسکورېدل په لږه موده کې ناممکن دي.
چیزی را که جامعه بین المللی میخواه که او همی حکومت و عادت ملی افغانستان است.
څه چې نړیواله ټولنه غواړي هغه د ملي یووالي همدغه حکومت دی، تر څو اوباما او جانکیري واکمنان وي او د واکمنۍ موده یې 15 یا 14 میاشتې نور هم پاتې ده، نور څوک نشي کولی چې د افغانستان د حکومت واګې ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه دې ورسره ودرېږي.
سید داود هم دا مني چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په نظام کې د لازمو بدلونونو په راوستلو سره د خلکو ستونزې هوارې کړي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ملي یووالي له حکومت څخه سکم یو کال تیریږي، خو خلک وایي چې په دې موده کې ناامني، اداري فساد، بیکاري، بهرنۍ هیوادونو ته د افغانانو تلل او داسې نور هغه پیښې دي چې تر پخوا زیاتې شوې دي. که څه هم حکومت د دې ستونزو اوارې ته د هڅو خبرې کوي، خو کارپوهان وایي چې حکومت له خلکو سره د کړو ژمنو لږه برخه هم عملي کړې نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د نن ورځې خبرونې بعد ماښام تر 2 بجو پورې اوري. د آزادی رادیو د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه تاستا ورستی خبرونه او رپورټونه خبروي. د ازادي رادیو د پانی ادرس په یاد لري: azadiradio.com. ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې په فیسبوک او ټویټر هم پیدا کولای شي. د ننګرهار د اچین ولسوال وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش په ځینې سیمو کې شخصي زندانونه جوړ کړي دي او په ځینې سیمو کې په بې ساري ډول بې رحمانه چلند پیل کړی دی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهار ځانګړی رپورټ لري.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوې ورپېژندل شوی ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعاله کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
دا را لاندې په سمه کې نه دي، لکه اوس پېښه چې دا لاندې په دې ځای کې دومره بسونه نه لري. نو داسې یو شپې نیمې مابس لري چې کله یو کس ونیسي بیا انتقالوي،
خو دایمي
مابسونه یې هلته دي.
شاوخوا څومره کسان به په دې زندانو کې اوسي؟ دوی سره
یو سلو ویش کسان به اوس چې دې قوالوی کې راغلي دي.
نوموړی وایي په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دیني عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخه نیولي دي. ولسوال غالب په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا له لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وایي په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره دا اصلحې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. دی وایي هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیم د پاکستان مداخله ده. او شپه ورځ شروع دي چې دې کې په کچرو باندې چې کوم شیانه ځي، یعنی توپونه دي چې زمیکونه د دو سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا موږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دوته شروع کړي دي. نو دا د تیرا لار چې وه، دا پخوا د امانات په مخ خلاصه کړي وه، اوس د لالپورې نه اخوا ته رینو پرچا ورته وایي. په رینو پرچا باندې د دو مستقیما هلته په جالو باندې مهمات راپورې وځي، د مندروي ولسوالۍ نه نمبرخانې ته راوړي، دغې سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنګ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
که خدای نه خواسته دومره اکمال شروع کړی دی، دوی غواړي چې دغه ټول ننګرهار ته ضربه ورکي او صدمه ورته ورسوي. او که خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ځای د لاسه ورکړ شو، بیا خو دغه ټول مشتکي به سکوت سره مخ کېږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو. زموږ په حکومت کې طاقت شته، زموږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مقیم موږ ورنه کړو.
د ویلو د چې له دې وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په پام کې لري چې د شینوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوې پوستې فعال کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ستاسو په یاد چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه باندې د امریکا په متحده ایالاتو تروریستي حمله وسوې چې عواقب یې د افغانستان لپاره هم په بې ساري ډول د پام وړ وو. نن د سپتمبر 11مه ده او د دغې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل یو ځانګړی رپورټ لري.
د سپتمبر 11مه یا د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یو ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنۍ لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
که او اهدافی که در اول لیست شده بودن برای حضور امریکا،
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسې افغانستان ځان ته هغه ځای بولئ چې د هغه څخه تاسې خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګاه د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړي.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې امله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په پنافت. نن هغه گروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او مکته صادر سول ټول منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل شول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیان کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مال مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښې په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواکه نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري.
در پیامد حضور ایالات متحده آمریکا
دی وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مندوي د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورته برخه کړ. که څه هم ویل کېږي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر سره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده، خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي. د چارو شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي، بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي، که نه نو نړۍ به د سپتمبر د 11 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
په پوره اتنیمه بجه به د ورځې د مهمو خبرونو سرخط واوري. خو تر هغه مخکې له کابل یو ځانګړی رپورټ لرو، بیا هم چې په هغه کې د پلاستیکي جراحي له یو ډاکټر سره زموږ همکار یوسف خان زدران خبرې کړې دي. دغه ډاکټر وایي د له هغو کسانو سره چې د تیزابي حملو قرباني سوي دي او یا سوځېدلې دي د مرستې هڅه کوي. دا ډاکټر څوک دی او چیرې کار کوي او کار یې تر اوسه څه نتیجه درلوده؟ دا ټول به د یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
د کائناتو په دې نړۍ او د بستون اسمان لاندې د هغو کسانو ترڅنګ چې د خلکو د امنیت او ذهنیت خرابولو لپاره املا تړلي، داسې کسان هم شته چې اړمنو خلکو ته خندا او روغتیا تحفه کوي. د مسکا ډلې کوونکی دا کس د پلاستیکي جراحۍ یو افغان ډاکټر دی. ډاکټر عبدالغفار غیور وایي له ځان سره یې داسې ژمنه کړې تر هغې چې ژوندی وي په لاس کې د شته امکاناتو له مخې به بې سرپناه او بې وزله هغه ماشومان وړیا تداوي کوي چې د خپل شکل څخه ځورېږي، شونډې یې چاک وي او یا یې تالول ویدلی وی. ښاغلی غیور د پاکستان د پنجاب په جنا پوهنتون کې د پلاستیکي جراحۍ او ښکلا په برخه کې خپلې زده کړې کړي او اوس د کابل په آریا سیټي روغتون کې خپل فعالیت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته راغی او د هغې مودې رئیسې لسګونه بې بذاته ماشومان چې سوی شکل وو په ډیر کم لګښت خندولی دي.
آلی درد چیز خو نداری؟
نه خیلی، نه ایچ درد ندارم.
کم اگه کندیدگی هست؟ کندیدگی دو سه روز جور میشه.
د پلاستیکي جراحي ول دغه متخصص ډاکټر سره د مرکه لپاره هغه وخت ورسېدو چې د تازه جراحي عملیات کړی وو او خپل مریض ته لارښوونه کوله.
اصلا زیات کوشش میس
زما زیات هڅه ده هغه مراجعه کوونکي چې کاسمیټیک غواړي د هغوی شل یا دیر فیصد پیسې یو لوري ته کېږدم او بیا یې په هغو اړمنو کسانو ولګوم چې د پوستکي سرطان یا د شونډو چاک یا کام چاک ولري او هغوی وړیا عملیات کړم. زیات خلک هڅه کوي هغه پیسې چې ګټي په کی واچوي او ټینګار کوي چې خپل ګټه ده، خو زه په دې فکر کې يم چې خدای راکوي نو باید یو برخه په هغو خلکو ولګو چې هیڅ شی هم نه لري.
اسراف کوم کی وا هیڅ نه داره.
کاغلی غیور وایي چې د وخت په تیریدو یې په افغانستان کې د سوی شکل ناروغانو علاج منظم کړی او په دې برخه کې د څو ټولنو پاملرنه جلب کړې ده. ډاکټر عبدالغفار غیور وایي د هغه مریض ته داوي چې معلولیت لري له نقصان سره زیږیدلی وي، تالو یا د شونډې او پوزې د جوړښت سره ستونزې ولري، شاوخوا 45,000 افغانۍ لګښت لري. خو دی بیا د ډیرو اړمنو کورنیو لپاره دا تداوي په خورا کم لګښت او نږدې وړیا ترسره کوي.
پلان ما خو یې اس کې تاکي زندست می کار کړو.
زما پلان دا د تر هغه چې ژوندای يم دا کار کوم. د شونډو د چاک او تالول ودلې ماشومان په هر روغتون کې راته یو ځای کیږي او زه ټول په یو ورځ عملیاتوم. خو یو بل پلان لرم چې ډیر راته مهم دی او هغه دا دی چې هغه نجونې چې د تیزاب او اورلګیدنې په واسطه بدن ژور زیان ویني، غواړم چې په منظم شکل د هغوی درملنه وکړم. د اړمن کسان له لس څخه تر 15 عملیاتو ته اړتیا لري، نو د دې کار لپاره زیاتو پیسو او وسایلو ته ضرورت دی.
بسیار زیات وسایل کاردار.
ښاغلی غویر وایي هڅه کوي د لا غوره خدماتو لپاره د ځینو نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو موسسو پاملرنه جذب کړي تر څو دا خدمات یې سراسري شي. ډاکټر عبدالغفار غویور بیل عموم په دوه برخو، یعنی کاسمیټیک یا ښکلا او ریکانسټرکټیو یا ترمیم برخه کې ضرورتونکو خلکو ته خدمات وړاندې کوي. هغه وایي په خپل دغه روغتیايي مرکز کې د خېټې د اضافه وزدو د لرې کولو، د بدن د ګونځو لرې کولو، د پزې د شکل بدلولو او ځینو نورو برخو کې هم خپل خدمات وړاندې کوي. خو په دغه برخو کې ډیر مالدار خلک ورته مراجعه کوي. پیغله جنۍ چې نه غوښتل نوم یې یاد کړو د دغه ډاکټر یو مراجعه کوونکی ده. هغه په همدې ورځ د پزې ورستی عملیات کړی وو او ازادي رادیو ته یې وویل.
البته میخواستم که زیبا به نظر برسم.
هغه وایي غوښتل مې پوزه مې لږ ښه او ښایسته ښکاره شي، نو د همدې لپاره مې دلته مراجعه وکړه. خو څرنګه چې عملیات دی نو په پیل کې لږ ډارېدم، خو ډاکټر صاحب راته ډاډ راکړ او راته یې وویل چې په څو ورځو کې ښه کېږم، نو د خپلې پوزې جراحي مې وکړه.
عملیات کنن جریان چند روز خوب میشن.
د صورت پلاستیکي جراحي نه یوازې اوس په غربي هیوادونو او سیمه کې زیات مینوال لري، بلکې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم پلویان ډېر شوي دي. خو دې ټولو سره خلک وایي په افغانستان کې د نورو برخو په شکل دې موضوع ته هم سمه پاملرنه نه ده شوي، او د هیواد په ډیرو سیمو کې زیات مرکزونه په غیر معیاري شکل فعالیت کوي.
د ازادي رادیو د پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي لامل خلک تر سخت فشار لاندې دی او لنړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. هغه هالندۍ میرمن چې په کابل ښار کې لشته لږه یو اتیا ورځې مخکې تښتول سوې وه، پرون خوشې سوه او په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه پرون ماښام سوې او د ملکي وګړو یو موټر د سړک په غاړه په ماین الوتی دی. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ رایګیري کې د موافقې د ردولو هڅې ناکامې شوې. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 85 د 24 په وړاندې سوه. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو جګپوړی چارواکی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د یو ویشتل سوي هوان په چاودنه کې زخمي سوی دی. د انبار د مرکز رمادي په جنوبي سیمه کې چارواکو ویلي چې فالح الساوي پرون په داسې حال کې زخمي سو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو تفتیش یې کاوه. او ناټو د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړېدو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر نهو بجو پورې ده. اوس هم د ازادي ډرامه وروسته به په دې اړه چې په ډرامه کې په کومه موضوع باندې خبرې کیږي بحث ولرو. د ازادي راډیو خبریال به د دې بحث کوربه وي، او تاسو بیا کولای سئ چې له یوسف خان زدران سره په دغه بحث کې ګډون وکړئ، پیغامونه ورته راواستوئ او خپلې خبرې ورسره شریکې کړئ.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بل کوژ د ورته وکی، او وایي چې زای هم دای ورخی هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوند مرتبان دا سه خوایله کغور منګی اخر مې لا سپریوت
صدا وکړه. لورې پام کاوا دومره ګټه چیرته دی او دومره څوک اخلي چې تا وغورځاو؟ اما دک
څوک مورې زم سره کړه وم پلاس کې مې دم نو رانه وغورځید. زه خپل کوشش کوم چې او تو افغانې وګټو او روزګار مې پوچلو.
زه خیر دی څه چې وشول وشول، نو پتللو بو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري. اوس د نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي. وځلې ډیر اچار مه جوړوه چې خراب نشي.
توکل پر خدای مورې. زم چې جهرو راوړم دا د مرتبان شي شی ټوله کم چې د چا په خو کې لاړ نشي.
هو ورځه جارو راوړه زه به ټوله کم. نازی دا درې مرتبانونه دی ولې جلای خې دي؟
مورې گلپری را تا پرون اول را کرده و چه ماخا میلمانه لری ویلی چې لږ زیات اچار راته راولیږه. مورې، ګل محمد په دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی. څه خو به پرې نوی شوي؟ کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده.
ای لورې، نه پوهېږم هغه کله په کور کې دي چې پوښتنه ترې وکړم. سهار زی او ماښام راځي، هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي.
دا دی، عمرې اوږد دی، په خپله راغی.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې زویه؟ ولې داسې خولی شوی؟
چیرې تللی وم، کار مې و مورې.
ګل محمد وروره، ته ښه یې؟ خپه غوندې معلومیږي.
خیم، خدا ستا مرتبانو نه مې خپه کوي، لکه د زړه په سر چې مې ولاړ وي.
د دې مرتبانو نه پرته هم راته ژوند ګران دی ګل محمد وروره، نو څه به وکړو؟
زه نور داسې لاس تر ځینې نشم کېناستی، ما خپل تصمیم نیولی.
د څه شي تصمیم دې نیولی؟
مورې، زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم.
څه شی؟
ویشی عزیزی، تو خو مانا مخی گودر تراغلی، ما بانده به دیم غد کرده و
چرت می خراب و ایت می پام نشو، پنی مانا را که را یادشوی زر مینه.
کوتی تا دی در اغلم چی پرده در سراو چوکم، اونه کتر چی نوی.
خیلی سی، تخپلا دی ما شمانو موری، ما سرم دیر از تریه، پرده می دیدر پزوری و رقمو تو کری.
داسی ما وایا کشت دیلیوری خزا دیم، دومره خو دې حق کېږي را باندې. نور خپګان مه کوه شفیقه، هغه د دلاور لالام بلې اونۍ ته له بنده را خوشي کېږي.
زرمینې، د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي.
بس دی نو، نور د زوی خپګان مه کوه. پلارې چې راشي زوی به دې درته په خلا کړي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څنګه داسې غلي غلي راغلې؟ موږ هېڅ پوه نه شو.
نشو چې ستا په هکله مو څه نه ویل، کنه اوس به دې ټول اورېدلي وو. نه څه به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوي. شفیقې، د زوی د سوال نشته؟
نه ګل پري، هېڅ نه پوهېږم چې اسلام زوی به مې چیرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولۍ دې برکت زرمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې کوم هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده.
ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه،
نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و کنه هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله، د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو، په هغه پیښه کې خو درې تنه تباه شوه، د نسیم مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و. ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بیرته کور ته راشي.
دلاور لیور مې دې ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي.
ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازی ورندر دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځامی کار درلوده. اوه، یو خبره وه چې ما ول درته وی وایم مورې.
وی وایا زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورېنداره مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته هم ویده وې مورې.
وی زویه، زه ویده نه وم، ستا ورېنداره هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی، د ویلداره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورېندارې، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې، ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم، دلته نه راته کار شته او نه راته با.
څه وایې؟ بهر ملک ته ځې؟ ته وایې چې په بهر کې به کار درته تیار وي، هلته به څه وکړې؟
مورې، له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی همدا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ، ته رانه لرې نشې زویه.
مور جانې، د کار لپاره ځمه، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کاروبار چې مې جوړ شو او قبول شوم بیرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي، زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
هی نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي، ته یې نورو وطنونو ته لېږې.
هی مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه اوسیلي چار ورځ اورم، زما په زړه سخته تیریږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کی او یو څه شته په لاس ورشي خوشحاله به وي.
څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي؟
راشه راشه ګل ماما، ده ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بې قرارم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلی. هغه سړی تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق بازر ته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بې قراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکی دی،
راشه چې وی خورو. که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم.
هو کنه، هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کیږي؟ ښه که هر څه وي، بیا هم خارج ته ځې نو.
توکل په خدای وروره، چې آخر به یې څه کیږي. یو راته شنه او سره باغونه ښیي، او بل مې د لارې د کړاوونو او هغه ځای له سخت ژوند ډاروي.
ځان دې پر خدای وسپاره وروره، او چې د خارج د تللو شوق کړی دی، ملا دې مورته وتړه، د چا په خبرو ځان مه ډاروه. او دا کس چې ما در وپېژنده بد سړی نه دی، اعتباري سړی دی.
د څه شي شوق فیض الله جانه، مجبوره شوم، بله چاره مې پیدا نه کړه. ډېره څه مې وکړه چې دلته ځان ته یو کار پیدا کړم، خو ونه شو.
داسې څه کوې ګل ماما؟ ده ورځه خارج ته، هم سیل وکړه او هم د ژوند جوړ کړه، تر څو به دلته زحمت باسي چې دومره پیدا کړي چې پې ژوندی اوسي.
هغه جب هم داسې نه وي فیض الله، یا په خارج کې به ځوړندې ډوډۍ وي.
ته واخله دا خټکی وخوره چې د ژوند په خوند پوه شي وروره. داسې خټکی به دې په ټول عمر کې هم نه وي خوړلی.
خیر سي پوښتم چې څه یو خوږ خټکی ده؟ که چیرې دلته وای، د راتلونکي کال لپاره مې درنه د دې تخم خامخا اخیسته.
هغه دی، فکر کوم چې هغه سړی قاچاقبر دی. هو پخپله دی،
زه خو یې نه پېژنم، تر اوسه مې نوم هم ورته نه دی زده.
پخپله دی، صبر چې لږ را نږدې شي
بیا ته خبره شروع کړه. خفه یې زله؟
سمه ده. ښه راغلی عالم ګله وروره.
خوشحاله اوسې. سلام وروره.
وعلیکم سلام، زه ګل ماما یم.
دا چې د فیض الله سره مې ولیدلې نو مې پېژندې. ښه په ماړه نس خټکی وخوره چې بیا یې نشي پیدا کولی هلته.
راځه ته یې وخوره عالم ګله، ستا قسمت هم په دې خټکی کې و.
خورمه که چیرې اصلي خبرې ته راشي نو ښه به وي، ځکه چې زه باید څو نور کسان هم ووینم.
وروره، دا ګل محمد دی، د پیسو مې ورته ویلي دي، ده منلي دي، نورې خبرې ته ورته وکړه.
ښه چې پیسې منلې دي، نور خبره خلاصه ده. نو فقط سبا همدغه وخت همدلته پیسې راوړه، او خپل ځان په دې درې ورځو کې تیار کړ چې حرکت وکړم.
درنو اوریدونکو له دې مننه چې تاسو له ازادي راډیو سره یې تر 9 بجو مو یوې بلې خبرونې ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. خو اوریدونکو نن د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو چې په دې وروستیو کې ډېره شوې او افغان سیاستمداران هم اندېښمن کړي دي. نوې شمیرنې ښیي چې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې ډېرو ځوانانو یې د اروپا او امریکا په لورې مخه کړې ده. موږ په خبرونه کې میلمه هم لرو، اما میلمه تر اوسه نه دی رسیدلی. ستاسو نظرونه د 0909-203-1540-1725 شمیرې لاره اخلو. نو د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې لهرو 122 کسانو څخه یو کډوال دی، او د نړۍ د 22 میلیونو کډوالو څخه چې شاید دا شمیره اوس ډیره شي وي، د 5 میلیونو په شاوخوا کې یوازې افغانان دي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ولې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د کډوالۍ موضوع توده شوې ده؟ په دې اړه ستاسو نظرونه اخلو او خپل میلمه سره هم که خبرونه تر ورسېدو خبرې کوو. لومړی اوریدونکو که په طرف زو تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني د موضوع په اړه
خبره خو دغه چې غیر کچادي خلک افغانان ډېر زیات روانده د غمو د حکومت نو خو یې وکړ د کاروزګارو د پیدا کې خلک غیر کو تبار شو لکونه او زه روپې خلک دغه نو چې مالي او تاوان مو ځان نو سره په کار په ټول دغه پروژې جوړ کړی صاحب سره برابر کړ
او حکومت آیا اوس د موضوع ته د شوی چې حکومت نشي کولای دوی ته کار پیدا کړي؟ په خام د لس کلونو رئیس موږ حکومت لرو، په دې موده کې خاده دی اوردون کې اړیکه شلېدلې ده. البته یو بل اوردون کې اخلو پم دې موضوع لته سره نظر اخلو، چون تاسو خپل خلک او پټولنه کې او خپل په دې موضوع باندې حاکم یو بل اوردون کې اخلو خپل ځان معرفي کړي او کوم ځای نه مړی کني ولي نوم دې چې وو
رحمت الله.
او رحمت الله جانه مهرباني، قندهار کې ځوانان مشغول دي نه دي؟ دوی هم لکه ډراما کې چې ګل محمد تابعانی ولید چې خارج ته بزي، الته ځوانانو منځ کې دا موضوع مطرح ده. نن سوال ته څه حالت دي؟
نه نه په قندهار کې نه بیکاره دي، ټول دا شو بیکاري بساریانه هیڅ کار وایي روزګار نه. دولت سم دا خو هیڅ چې دولت د کندهاري ځوانان او نور ټول ملک ټول ځوان پله یو فابریکه راوړي او کارخانه ورته جوړ کړي تر څو دې په مشغله سخته.
اګرانا زما غاوري بله خا ان دی اوردون کوم خپل نظر ویلې اما لاړو. نو نوې شمیرنه ما یاد کړې چې د 2014 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو وروستي راپورټ وو او د 122 کسانو څخه یو کډوال دی. خو پورستیو کې چې په بیلابلو عربي هیوادونو او تر بیا افغانستان کې بیا ځل حالات خراب شوې دي، نامنې ډېرې شوې دي او غربت دی. تاسو نن یو ځل بیا راپورټ واوریدو چې ملګرو ملتونو یو نوې راپورټ خپور کړی دی چې په هغه کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک د غریب بل وجه خوراک نشي پیدا کولای، خپل وخت نفقه نشي پیدا کولای، او د یو ځل بیا خلک مجبور کړي دي چې ځمکه خرڅ کړي، خپل جایداد خرڅ کړي، او اکثره بیا د خلک د خارج په لوري مخه کوي. تاسو څنګه پام دې موضوع بیا خبرې کوو یا اردن کې اخلو؟ تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او پلان کې پاتې شئ مهرباني. بله بله مهرباني، نوم دې وایا کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زدران سیداریف زازیم دی پکتیا ولایتنا.
زازی سب مهرباني، ځواني عمر دې څومره دی او دې موضوع چې مونږ ټاکلې تاسو نظر چه دی؟
زما نظر وروره دا دی چې کاش کې تاسو په لګه د لوړپوري چارواکو کې مېرمانه کولای چې د نن سبا دربدری ده د انګړي د لاس ساینې مل کې دربدره کو دی چې مونږ به تاسو د سرخان کې تبدیلی راولو. دا یو کتر د دوه کتر د ترکاري دا مو په څلورو بدل کو په پنځو بدل کو. نن هغه څلور پنځه خو یو واري لاړه چې هغه یو دوه مرک شل د خلکو له لاسه د دوی د لاسه یعنې مطلب چې په خپل منځ کې په چوکۍ نه جوړېږي، ملکې در بازار کو مرګونه دي، جنګونه دي. ځوانان مجبوره دي چې یو څه وکړي، یو طرف ته یا د جنګ طرف ته توبک طرف ته لاړ شي او یو چېرته خارج ته لاړ شي. اول زه خو تا پوښتنه وکړه، زه یو دوکاندار یم، مطلب مخکې وو چې د ورځې 10,000-15,000 سودا کې د هغه سودا اوس راغله 6,000 ته چې شینه چې کاروبارونه ختم شول ته لاړل. نو ان دې د لا تخلق په کور سره تر هغه نه ست لري چې کاروبارونه بند شول. نو دا حساب دې دې دا ټول ودې دې دا تاسو باید دا مل منل کې،
یعنی اجازه یې سب تاسو خپل دکاندار یې کار کوي، یعنی تاسو د خپل کار څخه په دې ورځو کې ناراضه یې، یعنی تاسو مزړه نه کوي ورته؟ همداسې ده
بالکل دغه دینه نه ناراضه یی چې کومه سودا کیږي ما غوم بس پلار باندې درکی نور باندې درکی بس ما شومان راشي سودا وی سي نور پیسې نشته د خلکو ژوندونه خوږی خالی دي او د سرونه نه خوږی ځکه پیسې نشته بازار ته څوک نه ځي او دکان ته څوک نه ځي چې څنګه چې مجبوري چې د څنګه چې دکاندار پیسې را نه وغواړي
یعنی ستاسو پان باندې د خلکو په دسترخوان کې واقعا تغییر راغلی که پوخای ډیر شان اخیستل اوس کم اخلي هغه ژمنه چې حکومتي چارواکو کړی واغه پوره شوی ده شاید دوی نه ویل چې موږ مثبت تغییر راولو که منفي راولو همداسې ده تغییر خورا گئے مہربانی دا اوریدون کې خبرې نه کوي البته تاسو ته ځل بیا شمیرې وایم 0993235 بل شمیره 0923255 زمونږ د اړیکو شمیرې دي او کولای شي 0896 01 شپېته شمیرې ته هم موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدي او بیا تاسو له غږیزو پیغامونو څخه موږ استفاده کوو یو بل اوریدون کې اخلو او په دې سره زمونږ میلمه هم را رسیدلې ده د هغه سره به خبرې کوو مهرباني تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې مہربانی
طالب بنے گا پاکستان رہے گا واقعی روزی بے تھا اردو سے جنگی گی پولیس سے جنگی گی ڈاکٹر وجنی انجینئر وجنی اور لس لگ نفر روز خارج کر روان دی تھی سندھو میں اڑی پولیس ہوئی تو یو دے بل دے کے ایرانی نہیں وجنی مزما دے چار چار ما کو دا تے نہ سٹورا خخنی خس کی اگا دے ہلی چے تگم کئی مزوں تو دے زہرا گا چے کوئی پیسے ہن سے خد مشری او دے دا تے نہ سی پھی مڑے مڑے ہوئی دے چاچا پروا لے
اجی سے 13 روز دے چار شنبے پر اس چے دے شہید ہونے پر خاطر باندې گونڈ جوڑا شی وتا شاید دے پخانی جمہوری سامیت کرزی او دے اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ خبر اور دلی ہوئی پدی اڑا باندې اندخنہ ہو خدا آیا دی یوازے اندخنہ ہو دلی شی چے کھڑی دی مسئولیت ادا کړی تاسو په دې اړه څه وایي
ورور په ساده یو په دیشې دی مرګ په لږه شوی دا ورور په دې غول ولایتونو کې خلک ایران دي چې سوم کی خپل ورور لا پاتې په خپل مقابل ورور چې خپل ورور وایي په سوم مقابل کې وایي نه پاکستان یو ورکه یو ایران یو ورکه دا خبرې باید شي نه چې موږ راځو د لاندې کوو دی خبرې کې چې نور مزل ورکی نه معنی
امنیت هم صدمه رسوي دا بي وزلي هم داسې د خیر او سیستاسو نظر او موږ شریک کړو خیر او سیډر زیاته مننه وای دیار سی خبرونه ته بخیر راغله ولې نه وخت شوي
اول خو په لومړی قدم کې د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم په ډېرې بخښنې سره چې لږ را بندانو لاره کې بند شولو
او لرو نوم راتلی خیر خبرونه ده مننه چې خبرونه کې راغلی مونږ د کډوالۍ په موضوع باندې غږې کو د ځوانانو خارج ته مخه کړی ده تاسو خپل یو علمي مرستیال د آشنا پنتون کې او تاسو دا موضوع لنګدې څاره ګوري پم دې اقتصاد برخه کې مزده کړی کړی دي ولی ځوانان یو ځل بیا د لړۍ ته ځکړې ولی دوی بیا خارج ته مخه کړی ده
متاسفانه چې دغه مسائل په دې تیر او اخر څو کلونو کې ډیر زیات شوی دي د دې ډیر لاملونه دي اجتماعي اقتصادي سیاسي ټول لاملونه کېدای شي چې یو ځوان دې ته مجبوروي دې ته اړ باسي چې مملکت پرېږدي او له دې د ملک ترکی د ما په نظر باندې کوم مشکلات چې فلحال په افغانستان کې موجود دي هغه یو دغه مهمه مشکلات او امنیتي مشکل ده امنیتی مشکل داسې یو مشکل ده چې د دې په مقابل کې نیټوله دنیا عجز پاتې ده دوه مشکل چې افغانستان حکومت لري د افغانستان خلک لري هغه اقتصادي مشکلات دي د ما په نظر باندې تر ټولو مهم او عمده مشکل چې ځوانان دې ته اړ باسي چې د ملک پریږدي په اوسني شرایطو کې هغه امنیتی او اقتصادی مشکلات دي.
او همدې موضوع کې شاید ځین خلکو ډیر کارونه جوړوم بي، یعنی وظیفه هم ولري، اما دا چې امنیتی مشکل وي هغه هم خارج ته مخه کوي. شاید تاسو هم داسې ډیر ځوانانو سره مخ وي.
رښتیا هم ډیر داسې ځوانان مونږ لیدلي دي چې دوی ښه معاش لري، ښه ژوند لري، ښه تحصیل لري، خو بیا هم ځي خارج ته صرف د دې لپاره چې دلته امنیت شتون نه لري. یعنی دا مسله، د امنیت مسله هغه مسله ده چې د بیرته په یعنی د دې پړه په ټولو هغه ودونو چې دلته شتون لري دې ته راځي کیږي. خو اقتصادي مسایل هغه مسایل دي نما په نظر چې ډیر د افغانستان حکومت پورې مرتبط دي. یعنی د افغانستان حکومت کوای شي چې دغه ځوانانو ته تر یو څه حد امکانات برابر کړي، او یعنی کم دی کمه که دومره نشي کوای، دومره خو کوای شي چې یو شغل، یو کار، یو وظیفه دغه ځوانانو ته چې تحصیل یې کړی ده او تکلیف یې وسته ده ورته د کار زمینه برابره کړي. یعنی دا د حکومت دا پړه باید په حکومت واچو چې دوی ته د کار زمینه نه مساعده کړي. دوی مجبور دي چې د ملک نه ووزي. یو سړی شپاړس کاله تحصیل کوي، د شپاړس کاله تحصیل نه وروسته بیا تخصص اخلي په یو رشته کې، دغې نه وروسته بیا هم دی په وظیفې پسې ګرځي او په دې تلاش کې چې وظیفه واخلي، بیا مورته وظیفه نه پیدا کیږي.
بیا هم د اوریدونکو په طرف زو له قندهار نه یو اوریدونکو اړیکه نیولې، عبدالغفار په نوم، مهرباني.
تاسو وایئ چې ډېر ښه موضوع ټاکلی ده. زموږ د افغانستان اکثریت ځوانان چې نن خارج ته روان دي، زه یو لامل اساسي لامل یې دا بولم چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر خراب ده. په افغانستان کې جنګ جګړې شروع شوي دي، دمدازي شروع شوي دي. واقعاً چې په داسې حالات کې ژوند کول ډېر ګران دي، او بل افغانستان خلک
افغانستان
د تعلیم هم دی، علم هم نه لري، او دا د هغه کچغبونو د خوا څخه چې دوی ته تبلیغات کېږي، دوی ته خارج کې شنو سره باغونه ښودل کېږي چې داسې پیسې دي، داسې امن دي. خو موږ تاسې وینو رښتیا هم چې په خارج کې هم هغوی د ډېرې مشکلات سره پر لارې باندې مخامخ کېږي، او اکثریت زموږ تاسې د افغانستان اکثریت ځوانان متاسفانه چې خپل ژوند هم په لارې کې د لاسه ورکوي، او هلته په خارج کې هم تاسې وینو چې هغوی هلته په هنګري کې تقریبا چې ډېر وخت کېږي چې هلته پراته دي، او حکومتونه اجازه د یوې پولې څخه تر بلې پولې پلې نه ورکوي چې بل هېواد ته واوړي. موږ خپل افغانستان د ځوانانو څخه دغه هیله امید چې دوی خارج ته ځي خپل افغانستان کې خاورې څخه وځي. زه وایم چې مرګ دې وي خو خپل خاورې کې دې خپل افغانستان ساتنه یا خپل په افغانستان کار او خدمت سلو افغانو کار په داخل افغانستان کې خپل وطن ته. خو انا د خارج زر ډالر نه خوښوم خپل ځان ته. خو موږ افغانستان خلک باید ځان سره دا فکر وي، او موږ د ولایت څخه یا د قومي مشرانو څخه یا د خپل حکومت څخه جدا دا خواهش کوو یا غوښتنه د لږه مهله دي چې موږ افغانستان د ځوانانو مخه دې په څنګه په کلکه دي اجازه نه کړي چې هغه خارج ته ولاړ شي، او هغه خپل د ژوند سره لوبې وکړي، او موږ خپل ځوانان څخه دغه هیله او دغه تمه مو ده چې دوی باید څنګه دوی په څنګه لار باندې ژوند او د مرګ تر مابین پرې داسې لار باندې او د خپل مرګ سره د خپل ژوند سره لوبې کوي، او دوی د مرګ تر خولې پرې ځان ورسوي.
خیر اوسئ،
موږ په خپل خاورې کې دي، موږ تاسې وینو. او داسې
مهرباني، ډیرو مهم موضوعات ته اشاره وکړه. خیر اوسې، مننه. او ډیر زیات سوالونه هم حل کړه. خپله تاسو یو وګړی وایي د قندار نه مړیکه نیولې وه، د خلکو په منځ کې مهم موضوعات هم شره. خیر اوسې وایدیار صاحب، آیا حکومت تیره ورځ پخواني جمهور رئیس اشرف غنی هم وویلې چې ځوانان دلته پاتې شي، دا او زمونږ اوریدونکي غفار خان هم وویلې چې دلته که ځوانان کار وکړي دا وطن له هغه ځای چې دوی روان دي ښه جوړولی شي. ځوانان آیا کولی شي داسې چې اتفاق وکړي، جوړی کړي وطن او لاغه زینه غوره؟
دا یعنی دا امکان نه لري، خبر نه ده. تیره ورځ چې اجرائیه رئیس او جمهور رئیس کومې خبرې وکړلې، زه فکر کوم حکومت ته اوس په کار ده په دې اوس وخت کې. تاسو ته معلوم ده چې د پاسپورټ یو ریاست ده، او په دې ورځې په زرهاو پاسپورټونه توزیع کیږي. دا تنا دا نه ده چې هغه خلک دي چې مجبور دي، دوی ډېر داسې خلک دي چې مجبوریت نه لري، یعنی صرف د امنیتي ستونزو له وجې نه د مملکت پرېږدي. حکومت ته اوس په کار ده چې یو د اعتماد فضا د ملت ته ورکی یو کم د کمه یو دس یو 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 توقع یو 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 ارزو کې وساتي چې ګواکې په دې مملکت کې امن امان ده او هیڅ خبره نشته. دا اعتماد د حکومت لخوا د دولت د ملت ته ورکول کېدای شي، بل څوک نشي کولای. چې په دې کې حکومت تقریبا پاتې راغله، ځکه ډېر حکومتي چارواکي په خپل د تیښتې په حال کې دي. ځوانانو ته د ما توصیه دا ده چې ځوانان کولای شي، ځوانان د دې اجتماع ستوني قرارات دی کولای شي چې دا مشکلات یعنی دا مشکلات د سندې چې دا دایمي دي، دا په هر مملکت باندې راځي، هر مملکت باندې مراحل تیر شوی دي. د خخته یو مثال د خختي ورکو، د خامه خخته چې کله پخېږي تاسو فکر چې دا په بټۍ کې سوځي دی غین او روسته پخېږي، نو د ځوانانو هم دغه سه کله به بیکاری، کله به بیوزلی، کله به یو کله